دا مشال رډو دا په خبرون کې زه ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کله وایم. دا خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو. پاکستان سپریم کورٹ وایي د عدلی په خپل واقع هیڅ سمجوتا نه کوي. د خیبر پښتونخوا په بنیر کې په یو ټرافیکي پیښه کې اته کسان وژل شوي دي او د امریکا ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته په لومړني لیک کې د نیکو هیلو څرګندونه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سپریم کورټ ټولو قاضیانو ویلي چې د ملک د عدلی په خپلواکۍ به هیڅ معامله نه کیږي. دا خبره د سپریم کورټ د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ د ټولو قاضیانو تر هغې غونډې وروسته په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د مارچ په 28مه رابلل شوې وه. د سپریم کورټ د ټولو ججانو یا قاضیانو دا غونډه له هغې وروسته رابلل شوې وه چې د مارچ په 28مه د اسلام آباد های کورټ د شپږو قاضیانو لخوا سپریم کورټ ته په یو لیک استول شوی و. چیف جسټس قاضي فایزي صاحب د هغه لیک ترلاسه کولو وروسته له وزیر اعظم شهباز شریف سره لیده کاته وکړل او بیا د سپریم کورټ د ټولو قاضیانو غونډه راوبلله. د اسلام آباد های کورټ قاضیانو په هغه لیک کې تور پورې کړی و چې د پاکستان جاسوسي ادارې د دوی په کارونو او پریکړو کې مداخلت کوي. استخباراتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د داسې تورونو په ځواب کې ویلي چې دوی په عدلیه او سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د شمالي وسن اوسیدونکو وای چې په سیمه کې یو ځل بیا له لامنۍ سره مخامخ شوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو نن مشال ته ویل چې ورځ تر بلې د سیمې حالات خرابېږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمې اوسیدونکو حسین احمد خان نن مشال ته ویل چې باید لامنۍ پیښو مخنیوي وشي.
دلته چې کومه سکیورټي حالات دی، ساري شپې حالات کې چې کومه د زینه شي او هغه د کېري طرف ته کوو دی چې پښتې نه پېټ چې کوم حال دلته ګرځي د شپې چې پاک دی سره عام ګرځوي دا پابندی ولګدل شي. په ژوند دلته ډېر په مشکله دی او هر سړی دا څه چې ډېر پریشان دی.
په شمالي وسن کې په روان 2023 کال کې 14 هدفي بریدونه شوي چې پکې ځای مشران، ځوانان او امنیتي سرتیري په نښه شوي. ملخوا په سیمه کې فوجي چارواکي د نوم نخ پرورل په شرط نن مشال ته چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوج او پولیس عملیات تون کړي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات هم روان دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان دي ویلي چې په بشام کې د ترهګرۍ د برید تر سره کوونکو سہولتکارانو او هڅونکو خلاف په قانوني کاروایي کیږي. ممتاز رابلوچ د سرګنول پر اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړي. د مولوي وړاندې ویل دا برید د پاکستان او چین د دوستۍ د دښمنانو لخوا تره شوی وو چې هغوی به دغه هڅې کامیابۍ ته پرې نږدي. دا په داسال کې چې د مارچ په 28مه د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د 15 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان د وسلوالو لخوا په ترسره شوي ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. د هغه برید زمورۍ تر اوسه پورې چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په بنیر کې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې اته کسان وژل شوي دي. په بنیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه بویان نیاز علي پرون مشال ته ویل چې د پیښه د چغرزو تحصیل په لری پرته سیمه شنګړه کې شبیدا. نو ویل یو ډاکټر موټر چې ل سوړې نه شنګړې ته روانو لغره نه لاندې سلګونه فوټو ژوري کندې ته پرې وتا. بلخوا د بلوچستان په دوکې سیمه کې پروند بارنو لوجه د یوې خونی د چت کې ناستو لوجه د کوېلې په قانون کې کار کوون کې 15 مزدوران وژل شوی دي. د دوکې د پولیسو تانې مشر اس اچ او شریف مساخیل پرون شلو ته ویل چې درې کان کیندون کې د مساخیلو او دوا نور د کلاس افلا اوسیدونکو د پاکستان په بلابلو سیمو کې سبا هم د باران اټکل شوی دی. د بارانونو او سیلابونو لبجی یو شمیر لوی لارې هم تړل شوی دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک استولې او نوی منتخب حکومت ته یې د نیکو هیلو څرګندونه کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو نن خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر په خپل لیک کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امنیت لپاره مهمه ده. دا د شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته د ولسمشر جو بایدن لومړنی لیک دی. ولسمشر جو بایدن په لیک کې ویلي چې امریکا به د نړۍ او سیمې په مهمو چیلنجونو کې د پاکستان ترڅنګ ولاړ وي. ولسمشر ویلي چې د ټولو لپاره د عامې روغتیا، اقتصادي پرمختګ او تعلیم تضمین کول یو هدف دی او دواړه هیوادونه به په ګډه دیتا وده ورکړي. د ترکیه یو امنیتي چارواکي د مارچ پر 9 ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردغان به د مئی پر 9 د امریکا سفر وکړي. دا به د اردغان له 2019 کال وروسته لومړی سفر وي چې د هغه وخت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې کتلي وو چې له هغه سره یې ښې شخصي اړیکې لرلې. د ولسمشر جو بایدن د 2006 کال ټاکل کېدو رئیس انقره د یوې بلې مخامخ ناستې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو د متحدینو ترمنځ اړیکې چې له اوږدې مودې راهیسې د یو لړ مسلو پر سر د اختلافاتو له امله ترینګلې وي، انقرې تر 6 میاشتنۍ ځنډ وروسته د جنوري په میاشت کې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړ چې پر دغه ځنډ واشنگتن خفګان خولې وو. او آخري خبر د کرکټ درکو. د هند غوره لیگ انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل په نوم د شلوره کرکټ سیالو کې رایل چیلنجرز بنگلور او کلکتا نایټ رایډرز یو بل ته مخامخ کیږي. د بنگلور په لوبغالي کې دا لوبه نن د پیښور پر وخت ماسخوتن او د کابل په 6:30 پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې راجستان رایلز ډیلی کیپیټلز ته په 200 منډو ماتې ورکړې وه. د آی پی ایل لوبي د مارچ په 2 پیل شوي چې پایلوبه به د مئی په 6 نیټه کیږي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه بل مشال اړې واوریدل او اوس که چېرې سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. د پاکستان سپریم کورټ وایي د عدلیې په کارونو کې لاسوهنه د زغملو وړ نه ده. قانون پوهان موجوده حالاتو ته څنګه ګوري؟
فیضی صاحب ته پکار دا نه و چې هغه پرائم منسٹر سره د ملاقات خواهش اظهار کړي او هغه سره ملو شو، بلکې چې په عدالت کې راغوستې شوی.
دا شمال وسن اوسیدونکي په سیمه کې رسته او بدامنې او اندېښمن کړي دي. د خبر پښتونخوا د شفاف خلک وایي د روژې په میاشت کې د بجلی لوډ شیډینګ د هغوی ژوند لا نور سخت کړی.
نو بچینی نه بس ګیس او د چا غریبې دي خشاک بلې یو د غریب خلک خو بس زمونږ سپیا کې ورته مونږ یو چې هغه سوځي ته مجبورې نه.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبری سات ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د مارچ 6 د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا د لیکل شوی خط په تناظر کې د پاکستان د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ پر رون د فل کورټ یعنی ټول قاضیانو د غونډې اعلامیه جاری شوې چې پکې ویل شوی د عدلیې په خپلواکۍ به هیڅ ډول معامله یا سمجوته نشي کولی. په دې لړ کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فایزي صاحب د وزیر اعظم شهباز شریف سره د زیارت پر تر لیدنې وروسته د فل کورټ غونډه رابللې وه چې پکې د سپریم کورټ ټولو قاضیانو هم ګډون کړی وو. نور تفصیل له پیښوره شبیر مجان راکوي.
په 6 مارچ د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا د لیکل شوي خط په تناظر کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ بیګا د زیارت پر ورځ د فل کورټ غونډې اعلامیه جاری شوې چې پکې ویل شوي چې د دې په خپلواکۍ به هیڅ ډول سمجوتا نشي کولی او په یو حالت کې به هم انتظامی لخوا د ججانو په دندو کې لاسوهنه د مننه وړ نه وي. په دې لړ کې د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره د زیارت پر ورځ تر لیدلو وروسته د فل کورټ غونډه رابللې وه چې پکې ستر محکمې ټولو ججانو ګډون کړو. د های کورټ ججانو په خپل لیکل شوی خط کې تورن لګولو چې د پاکستان خفیه ادارې د دوی په کارونو او پریکړو کې مداخلت کوي. د سپریم کورټ او پیښور های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی وایي چې دا یو انقلابي ګام دغه شپږو ججانو کړی دی. خو له بده مرغه هغه ډول کاروي د سپریم کورټ لخوا ونه کړ شو کوم چې په کار و.
په کار دا و چې په دې باندې فل کورټ میټینګ نه فل کورټ هیرنګ شوی. یو خدای دا چې د درخواست کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس باندې زما په نظر کې قانونن کوم خبر او کو نه پاغه باندې سپریم جوډیشل کونسل کې ریفرنس فایل کې دي شي چې هغه ته یو پیر نه دوه پیر نه 100 پیر دا خبره دا وړاندې راغلي دي او هغه مخنیوا نه دی کړی. بل پهلو دا دی چې زمون چیف جسټس اف پاکستان قاضي فایزي صاحب ته پکار دا نه و چې هغه پرائم منسٹر سره د ملاقات خواهش اظهار کړي او هغه سره ملو شو، بلکې چې په عدالت کې راغوستې شوی او وزیر اعظم او وزیر دفاع او هغه نه پوښتنه شوی چې تاسو دا په کوم حساب باندې تاسو انټرفیرنس کوي او دا چا چې کړی دی د دې خلاف کورټ مارشل پروسیډینګز ولې نه کیږي.
نو ول جاتوی چې د وکیلانو لخوا د قانون د سر لړۍ لپاره راغونډېدو پرځې بیل بیل ګوندونو کې تقسیمېدل لوجه ممکن نه ښکاري چې د لاسوهنې به مخنیوي وشي. پېښور کې شنول کې او خبريال شم شاهد وای چې په پرمختللي او مهذب ټولنو کې ادیا ډېره په آزاد او خپلواک توګه خپل پریکړه د ولس او د هیواد په ګټه کوي. ول بدمرغه پاکستان کې د پخوا راسي ادیا خپلواک نه ده پاتې.
په پاکستان کې عدلیه د نن نه نه د ډېر پخوا نه د فوجي امیرانو د فوجي استخباراتو د اثر د لاندې را فیصلې کوي او دا تاسو به کتلي د جسټس مونید نسیم حسن شاه سو سو وارې ویلي چې ججان دومره زړور ني چې هغه په آزاد فیصلو کې هغه اکثر د یاري نه کار اخلي. او دغه شان که تاسو وګورئ د تیرو لس دولسو کلونو کې د افتخار چودرین نه راواخلي دا ټول ججان داسې وو چې دوی به د استخباراتو په ڈکٹیشن باندې چلے دے. او پا پاکستان کے خود زن نیوی نم چاہے دلیہ با آزاد شی زکر جب پا پاکستان کے جج چکم دے دا آغب برتی ہم پا سیاسی او پا سفارشی بنیاد باندې کی گی او چکل جج دا بل پا خوخ رازی نا آغب سنگ آزاد تو کا پیسہ دیو کی.
بلخوا وفاقی حکومت دا اسلام آباد ہائی کورٹ دا شپا کو ججان لخوا پا عدلیہ کے دا خوفیہ ادارو دا مداخلت دا تورنو خط پا اڑا دا پلٹرن انکوائری کمیشن جوڑاولو اعلان کرے دے. دا پاکستان چیف جسٹس او وزیر اعظم شہباز شریف سره د لیدن ورستو د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د زیارت په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دغه اعلان وکړ. د په وینا وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې عدلیه په خپلواکۍ به هیڅ ډول جوړجاړی ونه شي دا د حکومت کار دی چې د دې معاملې پلټنه وکړي. د پلټنو د قانون د لاندې به یو کمیشن جوړیږي. وزیر اعظم ویلي چې په راتلونکو دوه نه تر څلورو ورځو کې به په دې اړه خبر ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال لوی تاسی غواگی لوسو لاغی چی دا مارچ پر شپگیشن دا خبر پختوا دا شانگلی پا بیشام کی پا یوزان مرگی حمله کی پینزه چینائی انجینیران وژل شول. پرون دا پاکستان دا کورونا چارو وزیر محسن نقوی پیښور ته لاړ او هلته یې له وزیر اعلی علي امید ګنډاپور سره د ملاقات پر مهال پر امنیتي چارو خبرې وکړې. دواړو مشرانو هوډ ښکاره کړ چې مرکز او صوبه په شریکه د ترهګرۍ خلاف قوي مبارزه کوي. تفصیل غلام غسرا کوي.
د خیبر پختونخوا په بیشام کې په چینایي وګړو د برید وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی د پختونخوا په سر خر پیښور کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور او د پوز او پولیسو د لوړپوړو مشرانو سره په ملاقاتونو کې په امنیتي صورتحال خبرې کړې دي. د مارچ په 28مه نیټه ماخام په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پختونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور سره د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د امنیتي تیال پاړه تفصیلی خبرې کړې دي چې پکې په بشام کې په چینایي وګړو د برید غندنه شوی او په دغه پیښه کې ککړ کسان خپل انجام ته د رسولو هوډ سرګند شوی. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه په دې ملاقات کې د امنیتي صورتحال د ښه کولو لپاره د صوبې او وفاق د امنیتي ادارو ترمنځ په همغږۍ ښه کولو اتفاق شوی دی. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د علي امین ګنډاپور سره د ملاقات ترڅنګ د کورنیو چارو وزیر د پولیسو او پوز د لوړپوړو مشرانو سره هم جلا جلا ملاقاتونه کړي دي. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې امنیتي صورتحال ډېر د اندېښنې وړ دی او په کار د صوبه او مرکز په سنجیدګۍ سره د دې مخنیوي وکړي. د کورنیو چارو د وزیر د پیښور د دورې او مهمو ملاقاتونو په اړه مې په پیښور کې د خبریال او شینون کې شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل
د وفاقي ادارو په خیبر پختونخوا کې چې کومه دهشتګردي روانه ده نو په دې باندې دای تقسیم دي. دا خو دا ترهګيري چې کوم دی نو دا خو د نړیوال چې موږ ورته ستراتیجیک جګړه وایو دا هغه یو حصه ده. نو دا یو وجه ده چې ځینې قوتونه هغه داخلي دي او هغه خارجي دي دا هغه دا کوشش دی چې په دې پښتنو په سیمه د بلوچو په سیمو باندې دا جګړه دوام لري او په دې وجه باندې ترهګیری کېږي. نو زما اندازه ده چې دا کوم چې پرون وزیر داخله راغلی نو دا صرف چین ته خول دي چې موږ هلته پېښور ته لاړو. پېښور کې مو غونډه وکړه پیښور کې موږ وزیر اعلی سره کېناستو او خبرې اترې مو کړې.
خو په پیښور کې خبریال او شینونکي الیاس علي وایي د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت ترمنځ د سیاسي اختلافاتو باوجود د کورنیو چارو د وزیر پښتونخوا صوبې ته راتګ ښایي چې وفاقي حکومت د ترګری په مخنیوي کې د پښتونخوا د صوبایي حکومت او صوبایي ادارو سره همکاري او مرسته کول غواړي.
دا د دوه شخصیتو نه بلکې دا د دوه ریاستي ذمہدارو ملاقات دی. اولنی خبر دا د محسن نقوی بے پا پیخور کی دا سی ٹی ڈی ہیڈکوارٹر تتلل او حل تبی بریفنگ غستل دا هم دا دی خبر خود نکوی چی دا ترحگری پزد باندی وفا غواری چی دا خیبر پختونخوا پولیس و تفتیشی نظام نور هم خشی دا دیر پارا دوی تا دا کمفرن ضرورت تی توقع داره چی او هم وفاق دوی تا ورکی نو دی وقتی خیبر پختونخوا هم دا ترحگری اخکار دی او خاص کر په خبر پښتونخوا کې کومه ترهګری چې د داسې شوې ده چې هغې کې د سیکورټي فورسز نه علاوه په شانګله کې دغه چینیان چې کوم غیر ملکي وګړي دي هغوی په نښه شوم. یو خو د دې خبرې دا وضاحت مخې ته راغلل چې وفاق هم د دغه ترهګرۍ په ضد باندې مؤثره کاروایي کول غواړي او د دې لپاره سویلین انتظامي باندې د هغوی زیات نه زیات بوج اچول غواړي.
د کورنۍ چارو وفاقي وزیر په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا د لوړپوړو انتظامی او امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي چې د مارچ په 26مه په شانګله کې د چینایي وګړو په ګاډي په برید کې 15 هغه چینایي وګړي وژل شوي چې د کوهستان په داسو ډیم جوړولو یې کار کولو او له دغه برید نه وړاندې په شمالي وزیرستان کې د مارچ په 14مه نیټه د پوس په یو مرکز ځانمرګي برید کې 4 امنیتي عسکر وژل شوي وو او د لټون او سیمې د پاکولو په عملیاتو کې وسلوالو د پوس لیفټننت کرنل سید کاشف علي او کیپټن محمد احمد بابر وژلي وو. او په شمالي وزیرستان کې د دغه برید وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلي شوې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال د تاسې غوګېده د مینه مرکز څنګه تاسو واره په ماغه موضوع کې پاتې کیږي. پاکستان کې د 15 چینایي انجینرانو له وژل کېدو وروسته چینایي کارکونکو په پاکستان کې د اوبو د دوه لوی بندونو داسو او د امار باشا ډیم د جوړولو کار ودراو. په پاکستان کې د چینایي انجینرانو او کارګرانو د خوندیتوب موضوع د دوړو هیوادونو لپاره مهمه ده. تر دې مخکې هم په پاکستان کې په ورته حملو کې چینایي انجینران په نښه شوي چې ورسره د ځینو مهمو پروژو کارونه ځنډیدلي دي. نور تفصیل سالی و مسالی راکوی.
د پاکستان چارواکو نن جمعه د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د تیرې سیشن به له پیښې وروسته چینایي کمپنیو د دوو بندونو د جوړولو چارې وځنډولې. تیرې سیشن به د خیبر پښتونخوا ایالت د شانګلا سیمې په بشام غرنی ساحه کې د یو ځانمرګ برید په نتیجه کې 15 چینایي انجینران او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل شول. په خیبر پښتونخوا ایالت کې یو پاکستانی چارواکی چې د نوم لا اخیستلو یې ډډه کړې د فرانسې خبری اژانس ته نن جمعه ویلي له تیرې چهار شنبې د چین ګیژوبا سهامي شرکت په خیبر پښتونخوا کې د داسو بند درغونې چارې ودرولې. د زیاته کړې چې د پاور چاینا شرکت بیا د دیامر بهشا بند د جوړولو چارې ځنډولې دي. دغه چارواکي ویلي دا مهال 155 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې په کار بوخت وو او 1500 نور د دیامر بهشا په بند کې. د دې په وینا تر پیښې وروسته چینایي انجینران چې د بیا رغونې د دغو پروژو ساحو ته څیرمه ژوند کوي دغو ځایونو ته له ننوتلو راګرځول سوي دي. راپورونه وایي چینایي کمپنیو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د بیا رغونې د دغو ساحو تر پرانیستل کېدو مخکې له نویو امنیتي پلانونو سره راسي. هم د پاکستان او هم د چین لپاره د چینایي وګړو د امنیت موضوع د اندېښنې وړ ده، ځکه چینایي وګړي زیات وخت د افراطي وسلولو په حملو کې په نشه کېږي. د 2021 د کال په جولای میاشت کې بیا په یو ځانمرګ برید کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي وو. 14 هغه موټر ته څیرمه وسوه چې چینایي او پاکستاني انجینران یې لېږدول او تر پیښې وروسته چینایي کمپنیو هلته خپل کارونه وځنډول. تر هغه وروسته پاکستان د سیپک یا د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د اړوندو پروژو امنیتی تدابیر سخت کړل. چین له پاکستان سره یو ځای د اقتصادي دهلیز یا لارې سیپک پر پروژو څه باندې 15 میلیارد امریکایي ډالره پانګونه کړې ده چې پکې د بلوچستان د گوادر بندر هم شامل دی. دا پروژې د چین د یوه کمربند یوې لارې په نوم د لویې پروژې یوه برخه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه ویلي پاکستان او چین به پر سیپک پروژو کار ته دوام ورکوي او خپل منځي همکاري به زیاتوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
مشال له تاسو غوږی د شمالي وسل اوسیدونکو وای هلته روان نامنې سخت اندیښمن کړي دي. دی وای په سیمه کې ورستر بلې د نامنې او د ترهګری پیخي زیات شي. د سیمه خلک وای چې د وسلوالو امنیتي ځواکو ترمنځ نږدې هر شپه د ډزو تبادله کیږي چې د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی. دا د سال کې ده چې حکومت د بدامنې له وجې د شپې مهال هلته ګربندیز کرفیو هم لګولی ده. بلخوا پسیمه کې د امنیتی چارواکي وای چې د بدامنې پیخو او پسیمه کې امنیت ټینګښت لپاره عملیات روان دي. نور تفصیل به عمر وزیر په دې رپورت کې وره.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وای چې یو ځل بیا له ناامنۍ سره مخ شوي دي. د دوی په وینا ورستر بلې سیمه کې ناامنۍ زیاتیږي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي. د سیمه اوسیدونکي وای چې د غلطه وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمن نخته او د شپې مهال بریدونه کیږي چې هم خلک هم تر اغیزمن شوي. دوی وای چې د دوی ترمنځ ډزو او بریدونو کې ولسته هم ځاني مالی تلفات اوړي. په کلو کې یې په دې وروستیو کې د شپې مهال ګرځبندیزونه لګي او د ناامنۍ په وجه ژوند ستونزمن شوی دی. د شمالي وزیرستان شوا اوسیدونکي قاسم خان مشال ریډیو ته وویل
وسانه د میس امن دو ویله حالات وری پوري بیا یو طرف تر اون دي کنه چې پاګه چې مشر کو تک ترواري کی بچی پر ذهني تر چ کدل راون دي کنه او کچار دو چېرا د میس تا تعلیم نور داسې فسیلټي روکو سهار نو تا معصوم پر کنه د غام د پرشانه سره مخ مخي چې بیا یو ځل داسې نو چې میجه طرف ته د کې شي چې پاګه بیا کنه میجه غا وخت وینه غا مرګینه وینه حالانکه راون هي دي کنه دومره مدنیاتی دومره گیستای چې مرغات میش کچو د مله ودلای میش خالته روزګار ورکولای د علاقې امن امان هي زیات وای دوی هغه طرف ته زیات توجه نشته.
شمالي وزیرستان کې روان کال تر دې د مدیر لز هدف بریدونو پیښه شوه. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلويخ او 2022 کال کې بیا و سلوي هدف بریدونو پیښه شوه وي چې سلګونه ځوانان مشران سیاسي مدني فعالان دینی عالمان خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او امنیتی سرتیری پکې وژل شوی جوړل شوی دی. د دې ترڅنګ د ګڼ وسلوال بریدونو پرته تیر کال د غلطه 15 ځانمرګي بریدونه شوی ول. 2022 کال کې نه او روان کال کې میرعلي خدی فوزی کېم باندې ځانمرګي برید شوی وو چې و سرتیری پکې وژل شوی ول او 25 پورې جوړل وو. د شمالي وزیرستان یو بلوچستانکي حسین احمد مشال ریډیو ته وویل چې دا نام نه د لاسه ژوند ستونزمن شوي.
موږ دا وشتنه دوه چې امن روسي او کم سه کم د کیم دلتا چې کیم سکیورټي حالات دی ساري شپې حالات کې چې کیم د زینا شي او هغه د کری ترته کو دی چې پښته نه پټ چې کیم حال دلته ګرځي د شپې چې پک دی سره عام ګرځوي دا په باندې ولاګدل شي ژوند دلته ډېر په مشکله دی او هر سړی دا څه ډېر پریشان دی
د شمالی وزیرستان ځای خلکو دغه شکایتونو پاړه مو چې سیمه کې له فوزی او امنیتی چارواکو سره تماس ونیو. نو میرم شاه کې د فوزی او افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوز او پولیس کاروایې توندې کړې. د وسلوالو زیدې هدفي عملیات د 1300 کالونو ناروان دي. د نوموړي په وینا فوز هڅه کړې چې امولز د کاروایو په دوران وژغوري. کم ګامونه چې پورته کیږي د ولز د ژغورنې په خاطر لګیا دي خو هڅه کړې چې امولز ژوند متاثر نشي. د خلکو هم هیله کړي چې حکومت سره شریکه د امن لپاره کردار ولوبوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لوی تاسو غوږی په کورم کې د سکورو په یو کان کې سلور کار کیندون کې د زهرجن ګیس د اخراج له وجې مړ شو دي. دغه مزدورانو تعلق د سواد د شانګلی سیمې سره وو. دا سیمې مدني فعالان وایي د سکورو په قانون کې د حفاظتي تدابیرو نشتوالی د مزدورانو ژوند د خطر سره مخامخ کوي. نور تحصیل تاریخ ورځې په دې رپورټ کې اور
د کورمې په ډان تربته کې د سکورو په یو کان کې د زهرجن ګیس لکبله سلور کان کیندونکي مړ شوی دي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر ډی ایس پی یوسف خان خټک د مارچ په 28مه مشال لوډیو ته ویل د زیارت پشپا شاوخوا 9 بجې د سکرو کان ته دوه مزدوران ښکته شول، خو چې کله زیات وخت واخستو او واپس راونه ختل نو پسې دوه نور مزدوران ورکوش شول، خو پر ځای د ګرشیو خپلو کسانو ژغورلو هغوی هم هغلته جمع شوي زهرجن ګیس ووهل او مړی کړل. خټک زیاتوي په پیخه کې مړ شوي ټول تنان له یوې کورنۍ سره تعلق لري چې لکانه ته راوستلو پس د زیارت پورس په توره وړي کې مقامي خلکو جنازه وکړله او بیا یې خپل ابایي ځای د سوات چنګلې ته ولېږل. په کورما کې تر اویا پورې د سکارو کانونه دي چې پکې دا وخت له 25 زیات کلاو دي او نور پن پراته دي. د سکارو په کانونو کې تر 200 مزدوران داسې دي چې له بهر ضلعو راغلي هغلته کارونه کوي. د پړچمکري ځای اوسیدونکي او مدني فعال محمد شفیق وایي په کم کان کې چې مزدوران مړه شول هغه له لس ورځو زیات وخت شوی چې بند پروت دی، نو څنګه مزدوران ورته لاندې ورغلل او بله دا چې خوندي پاتې کېدلو لپاره تر پیښې مخکې ضروري اقدامات ولې نه اوچت شوي.
چې کله دا بند شو دې ته اجازت کومه نه ملو شو، چا اجازت وکړو دوی ته دتلی او که دوی هلته لاړو دې سه حفاظتي سامان چې کوم وو هغه د پاتې کوم خپل ماسک اچولی شي، دا یو شیلډ شانوي دی ګلاس والا هغه ویوسا یا نو ګیس ویوسا چې کوم دی دا سامان وي هغه سیفټي والا مکمل سامان وي، سیفټي بوټس ویوسا مکمل چې کوم آفیشلی طریقه کوه وي دا شیانو سه څنګه نه وو.
بلخوا په دغړه د سکرو په کان کې متعلقه ټیکیدار جمشید خان مشال رډیو ته وایي کم مزدوران چې مړه شول هغه ټول په یو بل کان کې کار کوي، خو نه پوهیږي چې د شپې ناوخته څنګه هغوی په خپله لا اجازت بغیر د کان ته ورکته شوي. خان زیاتوي په مړو مزدورانو کې دوه کسان داسې وو چې روزانه اخیستي هغلته تر ټولو زیات تجربه لرونکي ول. خان دا هم وایي په قانونو کې د خوندیتوب سہولتونه ورکړي خو بیا هم په غیر ذمہواره طریقه هر څه شوي دي.
زمونږ مونږی حساب کتاب وکړو، کار بند کړو، چې تاسو کار مکه وای باقي چې تاسو کله میټ راشي بیا به دا وی سره مخبل حساب کتاب کو، خو تاسو چې څومره حساب وشونو نو کاغې له پیسې مې سی ورکړلې او کار بند کړو. هلته چې کم د دې د سکیورټي والا وو هغه ته زمونږ مینما والا شو او سامان ما والا شو چې دا سامان زمونږ امانتی پروت دی او کار بند شو لیبر مونږ ولېږل راغی په نوټس کې مونږ دا راوستل. هغه بیګا بس داسې اچانک خبر شوما چې رستا په مین کې کسان لیبر گیر شوی دي نو مېره زما خو کار بند نه لیبر د کم دینه راغلو.
په پاکستان کې د کلی د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې لمخې په ملک کې تیر کال په 2023 کې د سکارو په قانونو کې 288 مزدوران مړه او شاوخوا 3000 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2023 کال په کلنی راپور کې ویلي ول چې په قانونو کې د کلی کان کیندونکو په ډیر خطرناک چاپیریال کې کار کوي او کارګرانو د خوندیتوب قوانین نه عملي کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوک غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
مشال ته تاسو غواګي د خبرونی نمای برخه تر ورسېدو تاسو د خبرونو لنډیز وغو غیرستو و بیا نور رپورټونو ته دوام ورکړو. پاکستان ته سپریم کورٹ ټول قاضیان ویلي چې د ملک د عدلی پر خپلواکۍ به هیڅ معامله نه کیږي. دا خبره د سپریم کورٹ د چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په مشرۍ د ټولو قاضیانو تر هغې غونډې وروستو په خبره شوې علامه کې راغلي چې د مارچ په 23مه راوبلل شوې وه. د شمالي وسن اوسیدونکو وایي په سیمه کې یو ځل بیا د نامنۍ سره مخامخ شوې دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو نن مشالو ته ویل چې ورځ تر بلې د سیمې حالات خرابیږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دا سال کې د چپه روان 2023 کال کې په شمالي وسن کې 14 هدفي بریدونه کې یو شمېر کسانو ته مرګ لاوختي. ملک په سیمه کې فوجي چارواکي د نوم نه خبرول په شرط ویلي چې په امنیت ټینګښت لپاره فوج او پولیس عملیات تند کړي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایان د وای په بشام کې د ترهګرۍ د برید ترسره کوونکو سہولتکارانو او هڅوونکو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. دا خبره د وزارت وایان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې کړي. په داسال کې چې د مارچ په 26مه د خبر پخونه په شانګله کې د 5 چینایي انجینرانو په ګډون شپږ کسان د وسلوالو لخوا په ترسره شوي ځانمرګي برید کې وژل شوي. بل د بلوچستان په دوکې سیمه کې پرون د بارانو لوجې د یوې خونې د چت کې نسلو لوجې د کوئلې په قانون کې کار کوونکي 15 مزدوران او وژل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې 8 کسان وژل شوي دي. ولسمشر د امریکا ولسمشر جو بایدن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک استولی او د نوي منتخب حکومت ته یې د نیکو هیلو څرګندونه کړې ده. دا خبره نن د پاکستان دولتي راډیو په خپل ویبپاڼه ورکړې او ویلي دي چې امریکایي ولسمشر په خپل لیک کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا د نړۍ او خلکو د امنیت لپاره مهمه ده. او د ترکی یو امنیتي چارواکي د مارچ پر 9مه یعنی نن ویلي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان به د مې پر 9مه د امریکا سفر وکړي. دا به د اردوغان د 2019 کال وروستو لومړی سفر وي چې د هغه وخت له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې کتلي وو چې له هغه سره یې ښې شخصي اړیکې لرلې. دا خبرونو لنډیز مو واوریدلو. او ستاسو پام د نورو پټونو په لور راګرځوم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو او ښځو شمیر زیات شوی دی. د ډبلیو ایف پی یا د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي ویلي چې ادارې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې 1,600,000 په خوارزواکۍ اخته ماشومانو ته د خوړو مرسته رسولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو په سلو کې 250 ماشومان دي. تفصیل اسما سروان په راپور کې وو.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکي وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ راخته شزو شمیر 1,200,000 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د تغذیه د څانګې مسؤلې مونا شیخ په یو ویډیو کې چې د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې وویل په سوی تغذیه د مبتلا شزو شمیر په ډیری دو دی. د همداراست د ماشومانو یادونه کړې او ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال په خوارزواکۍ راخته ماشومانو شمیر 3,000,000 ته ورسی شي.
تېر کال مو اټکل کړی و چې په هیواد کې به شاوخوا 800,000 امیدوارې او شیدی ورکوونکې مېرمنې له خوارزواکۍ سره مخامخ وي، خو د دې ښځو شمیر تر دې زیات شو او 2,000,000 ته ورسید. له بده مرغه باور کېږي چې سږ کال دا شمېر نور هم زیات شي. اټکل کېږي چې سږ کال 3,000,000 ماشومان په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته شي، خو موږ به له 1,600,000 سره مرسته وکړی شو.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې لپاره په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام د تقسیم د مسؤلی په وینا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د دې ډول ماشومانو لپاره 2,500 کلینیکونه جوړ کړي دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې له 2020 څخه را په دې خوا د افغانانو عاید کم شوی دی. د دې ادارې پر اساس زلزلو او له پاکستان څخه د لکونو کډوالو په زور ایستلو د افغانستان اقتصادي وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ملګرو ملتو د مرستو د تنظیم د ادارې او چا پر اساس اوس 3,000,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشالو ته تاسو غوږی په پکتیا ولایت کې خلکو د نیالګو کینولو او د باغونو جوړولو ته پام لري شوی دی. ځای خلک وایي د تیر کلونو په پرتله د نیالګو بی خیدي او وس ورته د ونو ګټې هم معلوم شوې دي. بل لورته د ونو د کیښودو ترڅنګ یو شمیر موسساتو د پکتیا د وهل شوو ځنګلونو د بیا بحالۍ ته هم تیارې څرګند کړې دي. نور حال په دې رپورټ کې
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوهدارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر مشال راډیو ته وویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه کېدي. په دې چې زردالو سږ کال د بادام ونې ښه خرڅېږي، خلک بادام کېدي چې یو من بادام مثال 3000 دوه نیم زره مڼې دومره نه کوي مګر بادام ډېر کوي.
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس هغه خلک چې کرنیز ځمکې او مناسب ځایونه نه لري کوښښ کوي خپل کور کې هم نیالګي کینوي، خو د ونو په اړه بې توپیر نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي محمد خان وویل
هو نن سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډېر دي، هر شی ستا نور تم واکه چانې اخیستي په کار دا وای اخلي.
سره له دې چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلي په اولو شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه ترسره کیږي، خو پالنه او ساتنه یې له مخکې د بې ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکي حضرت علي وویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي چې هر چا نیالګی کینو باید حد اقل لګ لګ نظارت باید وکړي. نظارت مهم دی، باید اوس می کینول میږي وړو چې می کینول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. که میږي دغه نیالګي نظارت ونه کړو بلکل طبیعت چې وخلو هغه به پیدا روسي، هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داسو نیالګیو کینول چې د سیمې ښکلا زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی، ځکه شتونې د دوی پر ژوند څرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان وویل
هر ځای کې چې شنه فصل وي، شنه بوټي، ان شاء الله وطن مترقی پولورزی، نوونه د یو جای خلا ده. ټولو نم غوښتنه دا ده چې که ځای لري که نه لري، که کور کرایي وي او که دغه سه دکان لري باید یو بوټی د کی.
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي، د چاپریال د ښکلا، د واورو او بارونو د اوبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سږ کال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکټاره ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 1,14,000 نیالګیو کینول په پام کې دي چې د شنې قطعې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
مشال ریډیو تاسو غواګي د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زینو خیلو په سیمه کې د متحده عربي اماراتو یو خیریه بنسټ بے وزله کسانو ته روژه ماته ورکړې دي. د دې برنامې بے وزله کسانو په پروژه کې د دوی په لغمانی خواخوږي هم خوشحالي څرګندوي، خو ویلي دي چې یو ځل مرستو د دوی اړتیاوې او اقتصادي ستونزې نه هواریږي. دوی له بے وزله کسانو سره د دایمي مرستو غوښتنه هم کوي. نو تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا ځل یو خیریه بنسټ لخوا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیلو اړوند د شمباواد په خارګوټي کې زر تنه بېوزله کسانو ته روژه ماتی ورکړل شو. د متحده عربي اماراتو د خیریه بنسټ چې په خوست ښار کې هم هره ورځ په همدې شمیر کې بېوزله او غریبو خلکو ته روژه ماتی برابروي غواړي چې دا برنامې هغو سیمو ته هم وغځوي چې خلک یې په تېر کې جګړه ځپلي او اوس یې اقتصاد کمزوری دی. د برنامې خوستوال رضاکاران وایي روژه ماتی کې نه یوازې بېوزله کسان د یو وخت ډوډۍ خوري، بلکې د خلکو ترمنځ د یووالي او همدردۍ احساس هم پیاوړی کیږي. دوه تنو رضاکارانو عثمان حیدر او محمد عمر وصال مشال راډیو ته وویل
په سیمه منطقه کې اطرافو کې داسې کرنۍ کیدی شوي چې مثال پروژه کې وخه
نویل دلی او دلتا منظم خوڑا دی آغا خوڑا دی لکه پیپسی دو با دی شنا سبزی دو ویس رسان که غاخ دو ریجی دی داغا طول آغا خوڑا دی چه دیوه سرمای دور خوڑا دی من کشش کچ دست یو غریب تی ورساو چه مثال ایغ داغا خوڑا که دیشی امیاش که خوڑا لی وی اینوی خوڑا دی
دوی است خدیر از دیت منده که چه دوی زوانان سر منسا جم کوی زوانان سر رتولوی پای و در چخانه سر رتولوی او دوی ترماز مینا او اتفاق شندی
بلوری ته هغه بیوزله او غریبو کسانو چې په دې رجماتو کې ګډون کړی وو د دې کار قدردانی کول او زیاتولی چې تیرو ناخوالو د خلکو اقتصاد ځپلی او هغوی د شتمنو کسانو او خیریه ټولنو لاسنیوي ته اړتیا لري. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي حبیب الله او محمد خالد وویل
سږکال خو زموږ قوم اقتصادي وضع بیخي ډېره خرابه ده. دوی صدا لري په کورونو کې چې خپلو بچیانو ته پیدا کړي خپله یو څه راوړي او داسې کورنۍ زموږ په کوم کې شته چې دوی په ټوله کمل ارجا کې واه نه درې دلې نیک نه را وختن دي د خا ډېر اجزون دي باید نه را کومک هم ورشي او د خا ډېر به وزله دي د ټلر جامو دي کې غوخه سکل نه دي د خیرته باندې ټم د اله توجه ورشي د نتشا کوټل سوال کې نه خلص نه ده.
د خو صورت په ولري پرتاسمه کې داسې مهال به وزله کسانو ته یو مخام رجامت تیار شوی و چې د افغانستان ډیر وګړي د بیکاره او بیوزله سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي پروان 2040 زگیدیس کال که به در ویشتر شهریه و میلیون افغانان رستو تا عربی چه تر نمایی دیر انجونی او میرمنی دی.
در مشال رادیو پا خبری گره که لروان و چارو چخا در خبری دو تر چنگ شننی او تبصیری هم اورده شد.
مشال رو در تاسی غوگی در بلسان پا دوکه اسیمه که دستکارو در کان 15 مزدوران پرون د بارون لوجه د هغوی د خونې د کیناستو لوجه مل شوې دي. د مزدوران د مساخیل او کلاس افلا اوسیدونکو 15 نور مزدوران چې د دوکۍ په نصر آباد کې یو کان کې د سیلاب د اوبو د ننوتو لوجه بند پاتې شوي وو بیا خوندي راوستل شوې دي. نور تفصیل له کوټه نه د ایبتن په دې رپورت کې وو.
د موسم شونکي دفتر په وینا چې د جمعې په ورځ به هم د بلوچستان په زیاترو برخو کې باران روان وي او د جمعرات په ورځ د بلوچستان په جنوبي او شمالي برخو کې زیات باران شوی دی چې له امله نه هیواز ځانې زیان اړولی دی بلکې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ سړک هم بند دی. پر دې مهال تر ټولو زیات باران د بلوچستان په لورلایي او دوکۍ ضلعو کې شوی دی چیر چې د موسم شونکي دفتر په خبره 3.5 ملي لیټره باران ریکارډ شوی دی او په نتیجه کې په دوکۍ کې د کمرې یا خونې چت نړېدلی دی او له امله 15 کسان مړه شوي دي. وروسته د دوکۍ د پولیسو د تاڼې SHO شریف مندوخیلو مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د جمعرات په ورځ هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې د کویلۍ کارکېدونکي د پیشلمي وروس په یاده خونه کې بده شوي وو او د باران له امله خونه یا د کمرې چت پر دوی ریله شوی دي.
دا دلته میراج ایریا ده په دوکۍ کې لیز ایریا ده په دا کې خونه دوی بیا داسې کمرې جوړې بلاکو کمرې جوړه کړي د بالا رخاوې چتې باندې نو باران ډېر شوی دی بس هغه د بلاکونه چې دوی خوی په خټک لګویل دي باران ماران شوی دی دا چت او دا دیوالونه په دوی ورانړېدل دي دوی دوی د جاته پنځه کسان دي درې د مسخیل کې دي او دوه د کلاس پلار خوا
د دوکۍ پر دې پېښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د مشکل په دې وخت کې حکومت د غمزپولو کورنۍ سره په دې غم کې ګډ دی ځکه چې د نوموړي په خبره دا پیښې یو لوی تانی زیان رامنځته کړی دی. دا ډول مرستندویو کارکوونکو هغه 15 کارکېدونکي ژوندي راایستلی دي څوک چې تېره شپه د دوکۍ په نصر آباد سیمه کې په یو کان کې د سیلابي اوبو د داخلېدو له امله بند پاتې شوي وو. بلخوا و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ضلعه شریانه کې د لینډ سلایډنګ یا غره د نړېدو له امله د کوټې پېښور او اسلام آباد ترمنځ د سړک د لارې تړون پرې شوی. په دې ترڅ کې د ضلع شرانی ډپټي کمشنر عظیم دومړ و مشال ډېډو ته وویل چې د دانسر په غرنۍ سیمه کې لوی غر رایله سوی دی چې له امله سړک بند دی خو د نېشنل های وې اتارټي یا NHA او نورو مرستندویو ادارو په مرسته د سړک د خلاصونو کار پیل کړی دی. هغه هیله څرګنده کړه چې ژر تر ژره به دا سړک د موټرانو په مخ خلاص کړل سي.
نو دا خو ډېر غټ لینډسلایډنګ شوی دی او بیا مزید سبا هم باران شته، پیشنګوي سه بله وزه باران شته. دلته ته کار فکر له لوړې خوا نور غرم در روان وي، نو بیا کار خامه خاصه سره ډسټرب شي. انشاءالله که چېرې موسم صاف راکړلی باران نه ولی، سبا نه به موږ کوشش کوو چې د سیند لایټ ټرافیک دپاره روډ یو ټریک جوړ کړو. کار پر شروع دی، بس خالي اوس د شپې ټیم لږ خطرناک دی. کار دی دی نه له لوړې خوایشی پرانه سي چلته چاله درکم. نو
نوموړي غوښتنه وکړه چې تر څو په دا نصر کې سړک نه وي خلاصوي تر هغه وخته پورې دي د بلوچستان خلک د یاد سړک د لارې د پېښور او اسلام آباد په لور سفر نه کوي. دا ډول د پېښور او ډیره اسماعیل خان څخه د بلوچستان په لور راتلونکي خلک دي تر هغه وخته پورې د دا نصر په لور سفر نه کوي چې تر څو په بشپړه توګه یاد سړک د موټرانو په مخ نه وي خلاصوي. بلخوا د زیارت او سنځاوي په منځ کې د باران وروسته د سیلابي اوبو د راتلو څخه د سړک د لارې تګ راتګ بند شوی دی. دا ډول په سیبي کې هم باران شوی او سیلابي اوبه په کورو ننوتلې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ته تاسې غوږی د خبر پختخوا د شبخدر خلک وایي د روژې په میاشت کې د بجلی لوډ شیډنګ د هغوی ژوند اغېزمن کړی دی. دوی وایي څو ساعته وروسته د لسو پنځلسو منټو لپاره بجلی راځي چې د هغوی ضرورت نه پوره کوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی ستونزې دې په پام کې ونیسي. حکومت له روژې وړاندې اعلان کړی و چې د روژه ماتي او پښمنۍ پر مهال به خلکو ته بجلی خامخا ورکوي، خو خلک وایي داسې نه دي شوي. تفصیل شانبسترک زیرا کوي.
د شوقدر ولسوای دغه د پڅلی رښتو ساتونه کې تر یوې غنټې پورې بجلی خووي خو نوران وی. خلک وای کله لس منټه او کله بیا تر شلو منټو پورې بجلی وی بیا لاړ شي، او د دې په خبره دغه لس منټه بجلی هم هر څلور او یا پنځه غنټې پس راځي. سلمان د شوقدر پهلوان قلعه یو وسیدون کده مشال ریډیو ته وای
لکه چوبنه برابرې کې بجلی نه وی لوبو مسلې په جمعات کې هم شته او نورو زنانو ته هم تکلیف شته دی، ځکه چې نه به پښمنۍ کې وي نه پر روژه ماتي کې وي. بجلی مړه بس بیخي حاصلې نوشي ګنټو کې یا نیمه ګنټه وي یا ګنټه وي بیخي ختمه کړې ده.
د شوقدر تحصیل آبادی شو خوش پغلا کړه. دغلته د بجلی لوی ګریډ هم شته چې دغه ګریډ کې دولس کلیوالي او یو لوی کمرشل فیډر یا بجلی ورکون کې مشینان لګېدلې. نصر الله خان دغه سیمه اوسېدون کده او په شوقدر بازار کې دکانداري هم کوي. مشال ریډیو ته وویل د بجلی د بندښت وجه پښمنۍ او روژه ماتي په تکلیف کې تیر کړل.
او چیرام شي نو یا لس منټه یا شل منټه یو نو بچنی نو بس ګیس او د چا غریبۍ د خشاک بلې یو او زیات کر ګیس هم ګران شوی دی. نو بس غریب خلک خو بس زمونږ سپیا کې ورته مونږ یو دا وچو پیاغه سوځي د مجبورۍ نه.
د وړوکي اختر درانه سړي کې دوه سرسم د درزیانو یا جامې ګنډلو په دوکانونو هم ډیره ګڼه ګوڼه وي او د جامو د ګنډلو سیزن یا ورځې هم دغه دي. خو درزیان بیا وایي په جرنیټر او سولر ششوي تاوانونه کیږي او چې کومه پیسې په جامو ګنډلو کې ګټي هغه تی په تیلو خرچ کیږي. عارف الله هم په شوقدر کې د درزی توپ کار کوي. هغه وویل
ثابت کال کې دغه یو میاشت زموږ د مزدوري وي هغه چې سار نه خو بجی بجلی راشي پلس لړ شي بیا خپل مرضی ده که په دوه بجې راوسته که په یوې راوسته که په درې راوسته دا غړي څوک د تپوس کول اړ څوک شته دی نو سو خپل پریاد خرچه ته کوو د بجلی باره کې خو اوسه پورې په چا داسې څه قدم اوچت نه کړو. یعنی کلي کې ښځه خلک کوئی بل نه ورکوي نو سو هغه میټرې لګېدلې دي کیبل سیستم دی بازار کمش بازار کې ولې نه.
دا شوقدر د ګریډیو چارواکي چې وی ویل نو می خپور نشي ځکه ته ترجمان نه دی. خو دا زیاته کړه چې دوی ته د بجلی د بندښت وختونه او یا دورانیه د مرکزی دفتر چې پیسکو نومیږي حواله شوه او دوی بیا په ټولو فیډرو اته ګنټي بجلی تقسیم کړي. یاد دی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د روژې نه وړاندې ویلو درې ساعته به پښمنۍ او درې ساعته به په روژه ماتي کې بجلی خامخاوي. خو بیا هم نه یوازې د شوقدر بلکې د صوبې د ګڼ شمېر کلیوالو سیمو خلک وایي په روژه کې د بجلی بندښت لا سیوا شوی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ته تاسې غواګی ساسې پام د یو بل رپورت په لور راګرځوم. د اسفات په منګوري کې د خیر خیګړي جبي ټولنې د تلسیمیا د ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولی وو. دا ټولنه وایي سواد کې له 1500 څخه زیات تلیسیمیا ناروغان دي چې هر میاشت تازه وینې ته اړتیا لري. دوی وایي د عامو ورځو پرتلا په روژې میاشت کې خلک کمه وینه اتیا کوي چې لکه بلې یادو ناروغانو ته تکلیف وي. د تلیسیمیا مریضانو لپاره وینه راټولونکي تنظیم یا ټولنه وایي چې له روژې ماتې پس دوی دغه د وینې کیمپ لګوي او ورسره په دغه موقع ډاکټران هم موجود وي. تفصیل نیاز احمد خان کوي.
د سواد په منګور خار ګلشن چوک کې د ځای خیر خیګل ټولنې لخوا د وینې اغستو کیمپ کې سلوی قلن شفیق الاسلام چې مټ کې د وینې اغستو ستن لګېدلې او ضرورتمندو ته وینې اتیا کوي وایي چې هغه ته معلومه ده چې سواد کې ګڼ شمېر د تلیسیمیا رنځوران دي او په کې زیاتره د 1800 کلونو نه کم عمر دي.
په دې روزه کې چې نو د تلیسیمیا د ماشومانو ته د بلډ کمی نو زمونږ خلک عام طور د یریږي چې په روزه کې وینه ورکول ګران کاری یا نشو ورکولی نو دیس صحیح شو نشتی. مونږ هم په دې جذبه ورکړه چې دی وړو ته وینه پوره شي او نور ملګري هم موټیویټ شي او غوره شي او دې له وینه ورکړي. نو بس دغه جذبه چې دا ماشومان خرابېږي زموږ نه چې هغه خراب نشي او د چا جون بچي نه سم نشته. بالکل شکر الحمدلله.
بلډ کیمپ کې وینه ترلاسه کوونکو د تلیسیمیا ماشومانو خېګړې ادارې الفجر فاونډیشن انچارج ډاکټر علي رحمان چې د وینې اغستونکو بلډ پرشر او وزن او عمر ګوري وایي چې د هغوی سره تر سلورو سو نه زیات د تلیسیمیا رنځوران رجسټر دي او دوی ورته ویډیا هر میاشت وینه برابروي. دی وایي چې روژه کې وینه ورکولو سره د صحتمند انسان په وجود ثبت اثر نه پرېوزي.
د وینې ورکولو کرایټیریا چې دا غو په مړه خېټه باندې د شکل خلک روژه واده کې د روژې نه بعد مونږ او تاسو کې خلک تراوی وکي دا غیر رښت باقاعده د پښمنۍ پورې د سرخه پورې ټایم دی. په دغه ټایم کې دوی بلډ ډونیټ کولای شي چې دا غو وزن د 500 کیلو پوری او دغه ایج چې دغه 18 سال ایباوي نو په دغه کې هیڅ قسمه صدقه نشته معمولت نشته چې هغه بلډ نشور کولای دی باقاعده خپل بلډ ډونیټ کولای شي.
د بلډ کیمپ تابع کوونکو د خیر خیګړې ادارې گیو ټو لایف یعنی دوی ته ژوند ورکوي. نو می ټولنې مشر لونګین خان وای چې کالو سر دوی ضرورتمندو ته وینه برابروي. دی وای ټول سواد کې تر 1500 نه زیات د وینې ضرورتمند دي. هغوی ته روزانه تر 25 بیګا پورې تازه وینه پکار وي. عام ورځو کې وینه برابرول د روژې میاشت په نسبت لږ اسان وي.
یو روژه داسې یو مقدسه میاشت ده چې په دې کې په عام د ورځې بلډ ډونیشن ډېر کمی روزانه 25-30 عام روزو کې بلډ ډونیشن راځي د اسپتال منتقل وشي چې د مریض ته بلډ ضرورت دی. نو مونږ هغه په روژې نه بغیر ارینج کوو خو په روژه کې بیا کال وشي او ملګرو ته بیا مونږ کالونه کوو میسیجونه کوو. نو زموږ په خوله باندې هم د روژې نیولې په روژې په اثر باندې یریږي مونږ به کمزورې شو مونږ بلډ نه شو ورکولی مونږ ته په خپل انکار کې زموږ خاص ملګري.
بلډ کیمپ لګوونکي وایي چې هر کال په روژه کې د وینې ترلاسه کولو داسې کیمپونه لګوي او تر سلونه زیات خلک دوی ته د 15 روزې نه وروسته وینه ورکوي. خو د کیمپ نه علاوه هم دوی مرکزونه په سیدو شریف هسپتال، رحیم آباد، پریکوټ او نورو سیمو کې کار کوي. وینه اتیا کوونکي هلته هم وینه ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ته تاسو غوږی به خبر زله کې شری رنځ زیات شوی او سره د ډینګي او ملیریا ناروغي هم مخ په خوړیدو ده. خبر زلی د صحت محکمې چارواکو مشال ته چې د لنیکوتل په لري پرته سیمه شلمان کې سباندې شلو مشمون کې د شری علامات قتل شوی دي. په دې لړ کې په سیمه کې چارواکي څه اقدامات کړي دي؟ تفصیل فرحات چینواری راکوي.
د خبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی د شری ناروغۍ د مخنیوي او د نورو ماشومانو ژغورلو لپاره د خیبر لرې پرتې سیمې شلمان ته میډیکل ټیمونه استولي.
موږ بیا سهار دوباره ټیمو لیږلو. هغوی تقریبا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل. په دې کې ډېر داسې وو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوي مو او دې نه علاوه چې موږ یو دوه درې سیمپل چې دی هغه کیمیو ته هم ولېږل. هغه به ان شاء الله دوه درې ورځې کې رپورت راشي نو بیا به معاملہ فردر هم کنفرم شي. خو اینی ویز شکر الحمدللہ داسې آؤٹ آف کنٹرول خبر هم نشته. او بل دینه بعد چې کم دا ډینګي سیزن را روان دی ان شاء الله دا یکم نه به مونږ په هغه باندې هم کار شروع کوو. هر هغه علاقه چې چېرته ډینګي ډېر زیات کیسونه یا هلته اویرنس سیشن یې هلته چې دی پراپر هغه سرویلنس کم کړي چې مونږ لار وا ګور وغه ختمه وو ټیمونه به ګرځي سکولونو کې به سیشن یې کوي.
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی وای چې په کار ده د شری او نورو ناروغیو مخنیوي لپاره په هر ویلج کونسل او نیبر هوډ کونسل کې د صحت مستقل مرکزونه جوړ کړل شي.
شرای ډیر زیات شوه دی په کار دادی چې مستقل بنیاد دو باندې چې دی کنه بلدیاتي نمائندگانو سره چې دی ناستای وکا او په هر نیبر هولډ کونسل کې او ویلج کونسل کې چې دی کنه داسې صحت مرکزونه کولاو کا چې پاغه کې چې دی میډیکل کیمپونه می پکې پاغه کې چې دی کنه د ټیکې ستنې والکږي او په وخت په وخت باندې چې دی کنه مشورې کا. اوس خو ګرمي را روانه ده او ډینګ چې دی دا بیا دومره ډیر شي چې مهرباني وکړي چې موږ سره کې نه مونږ او چې دغه کومه ملیریا بیماری را لشمینیا دا او شرای دا یو ډینګ دی چې دغه روکتام وکړو.
د خبر زلې د وباینا روغیو د کنټرول پروګرام چارواکي وای چې په باړه لنډ کوتل جمرود سلمان او تیرا کې هر کال د ګرمۍ په موسم کې ډینګي ملیریا او لشمینیا کې سونه رپورت کیږي او دا ناروغي د خاص قسم ماشي چې چلو نه لګي نو په کار دا چې ولس احتیاطي تدابیر خپل کړي او په دې موسم کې خپل چاپیریال صفا وساتي او د کور د استعمال اوبه په لوښو کې پټې وساتي او د ماشي چې چلونه بچ کې دوه لپاره دی مچھردانۍ استعمال کړي. دوی وایي چې د شری او ګزړنه بچ کې دوه لپاره دی هم پنځو کالو نه کم عمر ماشومانو ته ویکسین ضرور ولګوي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی او اوس هم د روژې بیانونو ځانګړې لړۍ وخت دی. نن واورئ چې د ازادۍ ورځ المانځل او نورې ملي ورځ المانځل شرن څه حیثیت لري او په دې اړه څه احکامات یا امرونه دي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ملي ورځو المانځل څه حکم لري شرعن، لکه د استقلال او د ازادۍ ورځ یا د استرداد استقلال ورځ دا څنګه ده؟ نو زه دومره عرض درته کوم چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمای: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کلا چې یو فضل او مهرباني د الله عز وجل په یو چا باندې وشي نو په دې باندې د خلکو ته د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خلکو ته پکار دی چې خوشحالي وکړي. نو د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې هر یو فضل او ترقی او پرمختګ چې یو ملت او یو قوم ترلاسه کړ د هغې د یادولو په خاطر باندې چې هغه ورځ لمانځي، شرعن په دې کې هیڅ خبره نشته دی او دا شرعن یو جایز امر دی او دا د نورو خلکو ته تشجیع ورکوي، شجاعت ورکوي او د نورو خلکو هغه هڅې او همتونه راپاروي. نو دا یو ډېر ښه عمل دی او غوره عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته تشریف ویوړ، هلته چونکه د بنو قریظه او بنو نظیر یهود وسیدل او د اوس او د خزرج مشرکان وسیدل، مختلف دینونه الته موجود او د ټولو سره په مسالمه توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند غوره ک. نو الته یهود یو خکار کاوه، اخه کار دا چې دی با د عاشوري روزه نیولا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا ولی نسی؟ نو هغه ورته ویل چې په دې ورځ باندې الله عز وجل فرعون غرق کړی دی او مونږ ته نجات بخلی دی. نو مونږ د موسی علیه السلام ملت یو، د موسی علیه السلام په دغه نجات باندې او د قوم په نجات باندې مونږ خوشاله یو. مونږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو، مونږ روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انا احق بموسی منکم، د موسی علیه السلام په دې خبره کې اتباع باندې زه ډیر زیات حق لرم ستاسو څخه چې هغه زما مقتدا شي او زدا غي اقتدا وکما زدي خبر ډير حق لرما پدي شکر استول باندې زډير حق دارایما نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغه ورځي روزه نیول شروع کړل بیا فکر ورته راغی چې دیکھو خود یهود سره یو نوع مشابهت راځي نو وی فرمال چې راتلونکي کال کې ژوندې او ما زبد دو روزي ونی سما د دین معلومه کې چې د خوشحالي او د نعمت په حصول باندې یو انسان ته خوشحالي دل پکار دی او کوم کار چې د انساني پرمختګ په خاطر او انسان ته الله تعالی یو لوی نعمت ورکړي چې ازادي او ډیر لوی نعمت دی د انسان نو د هغې ورځ یادونه کوم حرج نه لري او دویمه خبره دا ده چې په دې باندې زمونږ ملي دود او دستور او عنعنات خوندي دي هر هغه عمل چې ملت راټولوي او ملت راغونډي او ملت یو کوي او د یووالي احساس وربخي شرعي وجیبه او سیاسی وجیبه ده چې په هغې باندې موږ تاسو عمل وکړو الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري